سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام وړاندې کوم. تمه ده په څو ساعتونو کې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه شروع شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې پر خپل ماموریت خبرې کوي. نن په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ده او د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیل شي چې د دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمن شوی دی، ځکه چې د دې تړون مهم غړی د امریکا متحده ایالات غواړي چې د جنوري تر 15 له خپلو 4500 پوځیانو څخه 2000 له افغانستانه وباسي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې وویل:
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. پراتونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته پکاتو و ارزو. په یو سخته دولاري کې یو.
We face a difficult dilemma.
شغل سلطنبرګ زیاته کړه که ځواکونه له افغانستان نه باسي، دا خطر شته چې د سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي، او که پاتې شي دا ویره شته چې اوږد ماموریت به له شخړو سره مل وي. امریکایي ځواکونه د ناټو د پوځیانو هوایي ملاتړ کوي او د ترانسپورت او لوژستیک په برخو کې مرسته ورسره کوي. ناټو په افغانستان کې اوس نشته 11 سرتیری لري. د میدان وردګ چارواکو د هغو پاتې 11 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړي چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپل نورو ملګرو سره د وسلوالو کسانو له ځان سره بيولي وو. د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریف زین انصار ازادي رډو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوشی کېدو کې حڅه کړې ده.
تیرش په د میدان وردګ ولایت د علما او قومي مشرانو مخاورو په منځګړی ته به دولتي ادارې په هڅو پاتې 11 کسان هم د خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
د لندې پر 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو، د وسلوالو کسانو له خوا له موټر شکته شوی وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشرانو په هڅه ولسنه خوشی شوی وو. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوی ملکی وګړي وو چې طالبانو نامعلومه ځای ته بيولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ویلی. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو 2 مخالف وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشار ازادي رډو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخت هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د بغلان سمنګان لاره په شمال کې ولنا امنو لارو څخه ده. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووېډ 19 ناروغي د واکسین ژمنی کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تېروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ خپور کړ پر اوسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته و درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د اتیایمې میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 33 میلیونه کسان وژلي دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وې. نوموړي د کورونا ویروس د خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوه. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته یې ورکول. شغلی فوچی هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اطلس د اعصابو ډاکټر او په پرلپسې ډول د ماسک اغوستل بیا اهمیت شودل. ډاکټر اطلس پر ټویټر د یو لیک په خبرولو سره چې د دسمبر لومړۍ نیټه ورخل شوې و ولسمشر ته د خپل استفاده پریکړه پاړه خبر ورکړ. نوموړی چې ویل کېږي د عامې روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسمن تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه یې روانه اونۍ ختمېدله. او روسي خبر دا چې د نړۍ د موټر د ځغاست د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټون په کورونا وایروس اخته شوی دی. هاملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاست په وروستیو لوبو کې له ګډون کولو بې برخې شي. د هاملټون د کورونا ازموینه تېره اونۍ درې ځله وشوه او هر ځل منفي وه، خو د دوشنبې په سهار د له خوبه تر راویشتو وروسته د کووید 19 نښې لرلې او چې کله یې معاینات وشول ټیسټ یې مثبت و. 15 کلن هاملټون په وروستیو کې د فورمول یو موټرو اتلولي د اووم ځل لپاره خپله کړه چې دا په نړۍ کې بې ساری ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تمدن نن د ورځې په اوږدو کې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له افغانستانه په بیړه د ځواکونو وتل به بریاوې له بربادۍ سره مخ کړي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. پراتونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو و ارزو.
په دې اړه به تاسو ته یوه مرکه هم خپره کړو. د افغانستان ولسي جرګې ته نن 50 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. له هغې ډلې د پوهنې وزارت نوماند رنګینه حمیدی او د روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني.
د تعلیمات اسلامي معینیت ورکو حج او کافته دا بالکل غلط دی.
شرمندار ما قربانی میگرفت و سیل سعودی کرونا موجود بود.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په تړاو نن ژورنالیستانو یوه غونډه وکړه. د پیوند په نوم د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار په دې اړه وویل
هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
رازو لمړی مطلب ته تمدا چې نن ماخام د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په تړاو غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو سازمان پراتونکو او حضور باندې بحث او ارزونه وشي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي کنړیوال له افغانستان د ځواکونو په استلو کې له بیړې کار واخلي. د خطر شته چې دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوې بربادي شي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اوري.
د ناتو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دوه لارې سره مخامخ شوي دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداری ورکړ له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار اخیستل خطرناک دي.
که په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو، خو که له افغانستانه ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرې نه ږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوې ده چې نن او سبا د ناټو د بندونو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک وباله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناتو سرمنشي ویل کله دی ډاکټر لاسه کړ چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربند مني د ځواکونو په ایستلو به ډیر وخت ونه لګی شي. شغل ستولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د
امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د ناټو سرمشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړ شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شاید په فبروري کې د ناټو سرمشیزه جوړ شي.
د ناټو د سرمنچي یون ستولتنبرګ پرونی څرګندونې وي چې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې څخه مخکې کړې وي، نن به په افغانستان باندې بحث کېږي. د دغې غونډې اصلي بحث به هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ورسره تړلې اندېښنې وي، او دا چې د ناټو راتلونکی به په څه ډول باندې مخته ځي په افغانستان کې. د ناټو د سرمنچي د همدغو اندېښنو او ورسره تړلې موضوعګانو په اړه باندې همدا شېبه د پوهنتون استاد او د باور ځواک خوځښت مشر ښاغلی نجیب الله آزاد را سره خبرې کوي. آزاد صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته وایي چې د ناټو سازمان څوره مخکې هم اندېښنې ښودلي، خصوصا دا چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، د شاوخوا 2000 نورو ځواکونو. دغه تر ټولو جدي اندېښنه وه د یون ستولتنبرګ. د دغو اندېښنو د هواري لپاره څه کار کېدی شي چې ګټه هم افغانانو ته ورسیږي او هم د ناټو اندېښنې رفع شي؟
سلام نو درنښت، د ناټو د اتحادیې هیوادونو دغه اندېښنې بېل شکه چې جدي باید ځکه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه دا داخلي جګړه نه صورت وایي، د دوو طرفینو چې افغان دولت او طالبان د دې جګړه نه د دې جګړې هغه پایل چې ولار شو، جګړه د نړۍ لپاره غواښو او همدغه باعث و چې متحده ایالاتونو په افغانستان باندې برید وکړ، راغله او د ځان سره د ناټو اتحادي هیوادونه هم راوستل. همدغه غواښ نن هم وجود لري، ځکه چې له بده مرغه د تیرو څلوېښتو کلونو بدمرغۍ په افغانستان کې د دې باعث شوي دي چې دلته د خلکو څخه د ابزارو په شکل، یعنې د جنګي ابزارو په شکل کارونه اخیستل کېږي، د خلکو محرومیتونه او د خلکو مجبوریتونه او د خلکو مذهب په نامه د دې جنګول ډېر اسانه شوي دي. همدا ګواښ نن هم موجود دی، دا پېښې نن هم په اروپا کې امکان لري، څه موده وړاندې هم وسولې. نو زه فکر کوم چې څه چې په کار دي ناټو هیوادونو لپاره، هغه د متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک ډیپلوماتیک بحث پکار دی، ځکه د ناټو هیوادونو چې افغانستان ته راغلي هم دي د متحده ایالاتونو تر رهبرۍ لاندې د دې پوښتنه دلته راغلي دي، او دا ګواښ یوازې امریکا ته نه دی، دا ګواښ یوازې افغانانو ته نه دی، دا ګواښ نړۍ ته دی. که چیرې خدای مکړه وضعیت دلته خرابېږي، دلته موږ تجربه لرو، شلو دېرش کلونو کې وضعیتونه خراب شوي دي، اما کله چې نړۍ ځانګړي توګه غربیان چې کله هدف وګرځېدل، نو زه بیا پوس وله چې جګړه د افغانستان جګړه څه معنا او تر شا څه روان دي، او بیا د افغانستان شاوخوا چې کوم معلومه او نامعلومه استخباراتي ډلې دي هغه هم دې ته ښه څرګندي. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې دا هغه پرېکړه چې ښاغلی ټرمپ کړې وه ډېر څرګنده ده، ښکاري چې متحده ایالاتونو د ناټو هیوادونو په اتحاد کې نه دي اخیستي، په دې حق باندې بحث نه دی شوی، او د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو دغه پروسه هم چې روانه ده.
مننه، هغې ته به راشو ښاغلی آزاد، هغې ته به راشو. زما پوښتنه دا ده، دومره پوښتنه چې څومره ممکن ده د ناټو غړي هیوادونه خصوصا د اروپا قدرتونه له امریکا سره په خبرو کې او بیا د نوې ادارې سره په خبرو کې هغه پرېکړې چې دوی بیړنۍ بللې دي هغه بېرته پې واړوي او وضعیت داسې شي چې د ټولو د خوښې وړ وګرځي؟
د دې لپاره یو هیله ده هم کېدلی شي چې ښاغلي جو بایډن د کمپاین په مهال دا پوار ورو ویله هغه پریکړې چې ښاغلي ټرمپ کړي دي، هغه توافقونه چې د لاسلي کړي دي، هغه څخه به د جو بایډن اداره ووځي، او هغه توافق څخه چې ټرمپ وتله د ټرمپ اداره وتله، چې په دې حتی د پیرس کلایمټ ډیل هم وو، بېرته به دوی ونه نوځي. یو 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 هیله مندي د ناټو یا اروپایي اتحادیې لپاره دا هم کېدلی شي چې جو بایډن د ډېرو هغه تصامیمو سره فکری او نظری اختلاف لري چې ترامپ اداره کړ په پیری کې د افغانستان څخه د امریکایي فوجانو د ایستلو موضوع هم دا ټول مهمه موضوع ده. ممکن جو بایدن او جو بایدن اداره راتلون کې اداره یا په ټوله کې دیموکراتان متفاوت نظر ولري. دا به د ناټو هیوادونو لپاره یو څه اسانه وي ځکه چې دلته اعتماد نه دی اخیستل شوی او بیا په ګډه همکاري دی دلته په افغانستان کې دغه کردی هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي ماموریتو په ګډه همکاري سوی دی. نو زه فکر کوم چې پرې بریده به دی وتوانېږي. او بله مسله بل بحث همدغه دی هغه ګواښونه چې په تېرو کې په اروپا کې په ځانګړي ډول په اروپا کې ډېر ولیدل شول په تېرو درې څلورو کلونو کې فرانسه یې ډېره ټارګټ شوه. دا همغه یو ورنول چې په اسانه بیا کولای شي چې د ډیپلوماټیکو فلابۍ د لارې د متحده ایالاتونو راتلونکي ادارې ته د اقتنات ورکړي چې وضعیت وسله داسې نه دی چې افغانستان څخه په بشپړه توګه ووزي او تجربه هم دا ښیي.
مننه ښاغلی آزاد. او به ښه چې ستاسو خبرې قطع کوم. بله پوښتنه به په آخر کې دا وکړم چې ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی، مګر په عین حال کې د دغه فرصت نازکه یا شکننده بللی دی. څه معنا ورکوي؟ آیا ناټو د سولې په هڅو باندې چې امریکا پیل کړي اوس افغان حکومت مخته وړي ډاډمنه نه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې واځي ناټو نه ډیری خلک ډیری هیوادونه حتی ډیری افغانان دا د کچې د متحده ایالاتونو د سولې کوم پروسه چې پیل شوه تر ډېره بریده فرد محور او مطلق نه یوازې څنګه یوازې امریکا پر مخوله ناټو هیوادونو د اروپایي ټولنې اعتماد دلته نه و. حتی افغان دولت په جریان کې نه و. دا خبره د افغانستان ولسمشر هم وویل په لومړي سر کې چې ناستی وشوې حتی هغه د پاتریشن فبروري چې پارلمان سره کوم توافق وسو افغان دولت ډېر مخالفت وکړي په ځینو موضوع باندې ډېر اختلاف وشو. دی نو په ټوله کې دا ویلی شو چې فرد محور او تر ډېره بریده پورې ښاغلي خلیلزاده پروسه پر مخ پورته دوه نیم درې کاله همدغه باعث وه چې نن ناټو د ناټو سرمنشي هم دا خبره کوي، افغان دولت هم بېلابېل دلایل وړاندې کوي او د افغاني مذاکراتو دا دوه میاشتنۍ لړۍ چې پیل شوې ده تر اوسه پورې په طرزالعمل باندې توافق نه دی سوی، بېلابېل څرګندونې د دواړو خواوو کېږي. نو په ټوله کې دا ښکارندوی کوي چې خدای وکړي ممکن دغه روانه پروسه نتیجه ورنکړي.
مننه کوم ښاغلی نجیب الله آزاد د پوهنتون استاد او د باور ځواک د غورزنګ مشر چې خبرې مو راسره وکړې د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ او د ناټو د سازمان د اندېښنو په تړاو باندې ښاغلی آزاد خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
وسام ورزو کابل تنن په ولسی جرګه کې 15 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس چې د افغانستان بانک لوی ریاست لپاره کاندید شوی خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. د ډلې د پوهنې د وزارت نوماند رنگینه حمیدی او د روختیا وزارت کاندید جواد عثماني خبرو د وکیلانو خبرګونونه پارولې دي. په همدې تړاو باندې امید زهیرمل یو راپور را لګلې چې تاسو توجه تراړو.
د پوهنې وزارت نوماندې رنگینه حمیدی، د امی روغتیا وزارت نومان احمد جواد عثماني، د کلیو او پراختیا وزارت نومان مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت نوماندې کریمه حامد فاریابی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت نومان محب الله سمیم او د افغانستان بانک ریاست نومان اجمل احمدی نن ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره خپل کاري پلانونه د خلکو له ساسو سره شریک کړل. دوی تر ډیره په خپلو ادارو کې د اصلاحاتو، له فساد سره مبارزې او د روڼتیا پر راوستو ټینګار درلود. خود دوی لمنځه د امیر روغتیا نومان وزیر احمد جواد عثماني او د پوهنې وزارت لپاره نومان د رنگینه حمیدی د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو لنیوکو او غبرګون سره مخ شول. خغلی عثماني هغه مهال چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه کوله او د یو شمیر قراردادونو د مخنیوي خبره یې وکړه، وکیلانو یې پر وړاندې غبرګون وښود.
ټول هغه قراردادونه چې د یوې واحد سرچینې څخه وو او لسګونه هغه قراردادونه چې اړتیا یې نه وه بند مې کړل. وتوانېدم چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې 3.5 میلیونه ډالر سپما کړم.
د افغانستان د عامې روغتیا نومان وزیر د هیواد روغتیایي سکتور له ننګورو او ستونزو ډک وباله او زیاته کړه په کلني ډول افغانان د خپلې روغتیا په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر لګوي چې له دې شمېر 300 تر 500 میلیون ډالر له هیواد بهر وسی. د پوهنې وزارت نوماند رنگینه حمیدی بیا له دې کابله د یو شمېر وکیلانو له غبرګون سره مخ شوه چې ولې د اسلامي تعلیماتو معینیت د دې وزارت له اډانې جلا کړی دی. خو اغلی حمیدی دا خبره رد کړه.
تصمیم موږ نیولی دی چې موږ د وزارت معارف د تعلیمات اسلامی معینیت ورکوو حج او کاف ته. دا بالکل غلط دی، دا نه مو په پلان کې وو، نه دی نه به وي. اما د معینیت تعلیم و تربیه لاندې یو عمومي ریاست په نامه د تعلیمات اسلامي چې ټول هغه کارونه چې پخوا کول او نور اضافه کړي مو دي د تشکیل په لحاظه.
اغلی حمیدی دغه شان په پوهنې وزارت کې د 15 بنسټیزو اصلاحاتو یادونه وکړه چې په خبرې د عملي کېدو پر مهال وي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي خوندي او همدا ډول له اوسنیو ستونزو خلاص شي. ولس جرګې ته له دې وړاندې هم ولس نومان وزیرانو د ملي امنیت لوی رئیس خپل راتلونکي کاري لومړیتوبونه او پلانونه تشریح کړي دي. ولس جرګې تر اوسه د بهرنیو چارو، مالی، ملي دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو، عدلي، صنعت او سوداګرۍ، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، ارشاد، حج او اوقافو، قانون او پټرولیم، د خارج جوړونې او ځمکو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو، ټولګټو، کرنې، اوبه لګونې او مالداري وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس ته د باور رایه ورکړي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ او ښځو چارو وزارتونو لپاره نوماندان طاهر زهیر او حسینه ساپی رد کړي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند په مرکز لخکرګه کې نن د پیوان په نوم مدني ټولنې د آزادی رادیو د وجل شوی خبريال الیاس دایی لپاره غونډه وکړه. الیاس دایی د نومبر په 12مه په لخکرګه کې هغه وخت وجل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. احمد شیبر د پیوان د مدني ټولنې لمشر برکت الله سرشار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دوی د نننۍ غونډې هدف څه و. ښاغلی سرشار په جواب کې وویل،
په مسؤلینو باندې دا غږ وکړي چې د شهید دایی صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود، هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړ چې دغه قضیه په هیڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایی باندې ټول هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هیڅ آواز نه لرم. دایی زموږ د زړو آواز و دایی زموږ یو رښتینی اواز شتر مسلمانانو پورې بیره شوی.
سرشار صاحب، تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتي دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي. که چیرته همدا قضیه همدا رقم دوام وکړي، بیا به تاسو څه کوي؟
جناب شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وادو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړیږو او موږ به دا ځغ ضرور پورته کوو. موږ د دایی صاحب د کورنۍ سره، د دایی صاحب د هغه ماشومی لور سره چې هغه نن یتیمه پاته ده، د غیر له غوښتنې سره به خپل غوښتنه یې وکړو او په بار بار به د غوښتنې کوو. مسلمان به که څه هم زموږ په وژنه داره ته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل ته تمامېږي، موږ به دغه ځغ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دایي صاحب قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو، سره هم فکر یو. بل دایي صاحب د ټولو دایو، دایي صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دایي د هر چا په وزړونو باندې پېټلا پاتې کړي، هغه د هر چا درد ته دوا شوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټولې زموږ سره همغږي دي. په دې کې به قومي مشران سره وي، حتی په دې کې زموږ سره دیني عالمان، نن زموږ په غونډه کې دیني عالمان او قاری صاحبان د قران عظیم شان سره ناست وو. د ټولو د غوښتنو ده چې د دایي صاحب قضیه باید وڅېړل شي او د دغه عاملین چې دي، د دې چې وجه دي، قاتلین چې دي، هغه باید په مجازات.
تاسو سیدا غوښتنه کړې ده، یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخت پورې د قضیه کومه نتیجه ورنکړه، تاسو به بیرته خپل ځخ له نورو سره یو ځای وچتوي؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسؤلین چې دي په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو، د ټلیفون له لارې او اته دی بل سره وینو، سره کښینو، په دې مسله باندې له نږدې بحث سره کوو. نو په دې باندې باندې کوم دا غوښتنه کړې ده وګورئ چې مسؤلینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یوه دوه هفتو کې یا یوه نیمه هفته کې بیا موږ کښینو او بیا به دوی ته ضرب الاجل ورکوو. که چیرې بیا هم دغه ونه شي، دغه عاملین پیدا نه شي، د ضرب الاجل په اساس باندې بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکاتو باندې لاس پورې کوو. تر هغه وخته پورې به نه کښینو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه وي راکول شوی او موږ به دا قضیه هیڅ په هیڅ صورت سره په هیڅ ډول په موږ دا چې په نژد لکه چیرې کې زیاده نور خبري اعلان چي وي.
په هلمند کې د مدني ټولنې مشر د پیوند د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار او آزادی راډیو سره خبري وکړي، د ټینګار وکړ چې د الیاس دایی د وژنې عاملین باید ونیول شي او محاکمه شي. دوی ویل حکومت ته وخت ورکوي چې دا کار ونه کړي نو دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظوري وروسته په روانه میاشت کې پر میلیونونو امریکایانو تطبیق شي. په متحدو ایالتونو کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او تر اوسه له 1.5 میلیونو زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ډاکټر سکاټ التلس چې نظریات یې په سپینه ماڼۍ کې د کرونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې و، له خپلې دندې استعفا ورکړي. تفصیل د نوري اسنوري پراپور کې.
امریکایي مودرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو د شرکت دغه غوښتن لیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د مودرنا اجرایي وری سټیفن بنسل ویل که د خوړو او درملو ادارې له غوښتن لیک سره موافقه وکړي چې د کورونا وایروس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغیزمن دی، نو د روانې دسمبر میاشت تر نیمایی پوری به میلیونونو امریکایانو ته دغه واکسین دوه دوزه ورکړي. مودرنا ویلی چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بیلابیلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي، له 1.5 زرو زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغیزمنتوب یې په 90% زیات دی. د شرکت دغه راز ویلی چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولیږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم اړوندو د درملو او خوړو له تنظیمونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. مودرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1.4 میلیون زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې دریم واکسین بریتانوي استرا زینیکا شرکت جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی آزار وویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه پریکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 1.5 میلیون زیات وګړي پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. یوازې په 13 نومبر میاشت کې 4 میلیونه نور کسان پر اخته شوي او زیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي، ځکه په تېر د تانکس ګیون یا شکرانې په مذهبي جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سلاکار ډاکټر سکاټ اټلس چې نظریات یې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې و، له خپلې دندې استعفا کړې ده. هغه په یوه لیک کې چې نن سیشن بی ټویټ کړی، ولسمشر ټرمپ له خپلې استعفا خبر کړی دی. نوموړي چې د عامه روغتیایي خدمتونو یا د ساري ناروغیو په اړه د رسمي کار تجربه نه لرله، 4 میاشتې له ټرمپ سره د سلاکار په توګه کار وکړ. د هغه د موقتي کار قرارداد روانه اونۍ پای ته رسېده. اطلس د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اوږدې مودې بندیزونو د ښوونځیو د بندولو او د ماسکونو په اغوستو شک درلود چې دا په سپینه ماڼۍ کې د دغه وایروس ضد عملیاتي ډلې د غړو له نظریاتو سره په ټکر کې و. د ساري ناروغیو د مخنیوي مخکښ ساینس پو انتونی فاوچی پر هغو معلوماتو چې هغه ټرمپ ته ورکول انتقاد کاوه او ویلي چې دغه معلومات د کورونا د خپره شوي وبا په اړه تیری ستونکي دي، یا هم هغه سم نه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو ته غوګاست دولت شپږ نوې منځنۍ چپه او اف ام سره شر 15 باندې خبرونه کو پټول افغانستان کې همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د اپلیکیشنونو اعلان به موږ هم دا چې ازادي رادیو د انډراید او آی او اس لارې په اپلیکیشنو کې هم شته، کولای شي په خپل ټلیفونو کې ډاونلوډ کړئ او د ازادي رادیو نشرات واوري او مطالب ولولې. څلور نیمې بجې شوې، احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو باید له افغانستانه د خپلو پوځیانو لژر وتلو سره د افغانستان د سولې خبرې له خطر سره مخامخ نه کړي. هایکو ماس نن وویل موږ د ناټو د شریکانو په توګه غواړو چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر کمیدل له شرایطو سره غوټه شي. هایکو ماس دا خبرې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې وکړې چې نن پیل شي. د میدان وردګ چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسله والو کسانو له ځان سره بیولي وو. د لندې په 15 نیټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسله والو کسانو له خوا له موټر شکته شوي وو چې یوه ورځ وروسته د قومي مشرانو پاتو ولستنه خوشی شوي وو. د بغلان پولیسو د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسله وال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خبره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووډ 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس ته خطر د سرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشورې ورکولې، له دندې استعفا وکړه او د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمولا او موټرو اتل لوئیس هاملټن په کورونا ویروس اخته شوی.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل ښار کې نن د سنکار ووم پړاو سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره سبې اعلان کې ویل شوي چې په دغو سیالیو کې له 200 ولایتونو 132 لوبغاړو ګډون کړی وو او هدف یې د سنکار ملي ټیم لپاره د غورو څیرو معرفي کول دي. په اعلان کې راغلي چې په سټانډر او معیاري ډول دغه سیالۍ به وو ورځې دوام وکړي. په جوزجان ولایت کې وو لوبغاړي جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. په دغه ولایت کې د اکټیټ دفتر مسؤول امان الله امین وایي چې دغه میدانونه د منډې وهلو، باسکټبال، والیبال، فوټسال دي. ښاغلی امین زیاتوي چې څلور میدانونه په مرکز شبرغان، دوه په اخچه او یو په خناقه او خواجه دوکو ولسوالیو کې جوړ شوي چې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې دغلی.
د سپورت نړۍ خبرونه په ویب پاڼه کې شته. هلته ولولئ. اوس به ورشو دوه 19 پروګرامونه خبرو. لومړی د ښځو لپاره